Radio.
د آزادی رادیو د نن ورځې خبرونه پیل سوې. السلام علیکم. پیل په نیم ساعته خبری مجله کیږي. نن سیشن بده د غوایی استور شپږمه د اپریل شپږوشتمه او د روژې مبارکې میاشتې پنځوشتمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیالې میتینوتسن پرون د هزارګانو او نورو شیعه ټولنو له استادو سره په کابل کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړې او هم یې ورسره خپل خواخوږي څرګنده کړه. یوناما پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې نوموړي پر دې خبرې ټینګار وکړ چې دا مهمه ده د ټولو افغانانو خوندیتوب او د بشري حقونو او هم د تصمیم نیونې د یوې داسې ټول شموله مرجع مسئله یقینی سی چې د افغانستان د ټولو پرګنو استازیتوب وکړي. کابل، بلخ او کندوز ولایتونو کې پر دغو مذهبي لژکیو په وروستیو کې خونړۍ حملې وسوې چې د ځینو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د بشري مرستو په دوام په ځینو ولایتونو کې له زرګونو کورنیو سره د نویو مرستو خبر ورکړ. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر پاڼې کې ویلي چې په روانه اپریل میاشت کې د کابل په موسهي ولسوالۍ کې له 1500 کورنیو او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې له 3800 زیاتو کورنیو سره د خوړو مرستې کړې دي. اوکراین دارد کرده چه گنی پا کلابند سیوی بندری شار ماریوپول کی ده فولادو پا یو فابریکه که ده ایستارو پاتی سوی ملکیانو ده وطولو لپاره لروسیه سره ده بشری ده لیز ده پرانستولو پاره یو موافقه سیوی بی. ده اوکراین دفاع وزارت ویلی چه روسیه پرون دوشنبه هم پر دغه فابریکه او دغه راز دریلگاردی او سوان موادو پر تاسیساتو بریدونو تا دوام ورکرد. د ترکیه بشرپال او سوداګر عثمان کاولاچی د دولت د پرزولو لپاره د مظاهره چانو د مالی ملاتړ په هڅو تورن سوی وو په عمری بند محکوم سو. د کاولا قضیه د ترکیه او د دې هیواد ملاتړو متحد ایالاتونو او اروپا ترمنځ یو جنجال رامنځته کړی او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل سمدستي کاولا ته دغه سزا په ترکیه کې پر عدالت او بشري حقونو سخت گزار بللی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې کاولا د هغو مظاهرو یو تنظیموونکی و چې په زرا د یالسم ندیکال کی په استنبول کې د پلانونو پر ضد تر سره سوي وي. په دغه مظاهرو کې یو شمیر کسان د پولیسو لخوا وژل سوي وو. کاولا دغه تور رد کړي او ویلي دي چې د پښکارا په دغه مظاهرو کې چې غیر منظم وي او مشر یې نه درلود ګډون کړي وو. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. او سم د هوا حال
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراد په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 11. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 18. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 14. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 18. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 22.
د هوا حال مول ازادي رادیو واورید. د دې خبری مجلې د خبری راپورونو د معرفي برخه تورزو. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو د ملاتړ یوې امریکایي ډلې په افغانستان کې د مذهبي لژکیو پر وضعیت اندېښنه وشوده.
د مذهبي ازادۍ لپاره د ځانګړې اندېښنې وړ هیواد په توګه پیژندل دې ته لاره هواروي چې پر حکومتونو یې یو لړ بندیزونه ولګول شي.
په اوس وخت کې ولې په افغانستان کې د مذهبي لژکیو پر وضعیت اندېښنه شول کیږي؟
د طالبانو ځینې افراد چې پخوانی سابقه یې درلوده ده چې په تېرو شلو کلونو کې په مذهبي اقلیتونو باندې حملې کولې، یو خو هغه نظام ته راغلي
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوه ډله د امریکا لخوا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو د شتمنۍ کنګل کېدل د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو د زیاتوالي یو عامل بولي. پرون په پکتیا کې د ولور د کمولو په اړه ولسي غونډه وسوه.
دغه وختونه د موجوده نظام څخه همدغه و چې څومره چې زر کېدلی شي په دغه موضوع باندې کار وشي تر څو ځوانانو په دغه برخه کې له انحرافاتو څخه منع شوي وي.
د غزنی یو تن پر بایسکل د حج په نیت وتلی. دا خبری مجله تر اونۍ بجو ده.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
ورزو دراپورونو برخیتا په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسیون په افغانستان کې د مذهبي لږکیو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یې سپارښتنه کړې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان دی د ځانګړې اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په هغه راپور کې چې د دوشمې په ورځ یې خپور کړی ویلي چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، دې هیواد کې د مذهبي لږکیو وضعیت لا خراب شوی دی. نور په دې راپور کې
د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له چټک رسېدو وروسته په تېرو اتو میاشتو کې په دې هېواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط خراب شوي دي. د امریکا د دوه ګوندیز مشورتي کمیسیون چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو وضعیت څاري، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې افغانستان د چې اوس پرې طالبان واکمن دي د ځانګړې اندېښنې وړ هېوادونو په ډله کې شامل کړي. دا هغه هېوادونه بلل کېږي چې پکې دولتونه په دوامداره توګه او منظم ډول له بشري حقونو څخه سرغړونې ترسره کوي یا یې زغمي. دا په تیرو شلو کلونو کې لومړی ځل دی چې دغه کمیسیون دا ډول یوه سپارښتنه کوي. په اوس وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان 15 ګاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او چین په دغه فهرست کې شامل دي. د مذهبي ازادۍ له پلوه د ځانګړې اندېښنې وړ هېواد په توګه پیژندل دې ته لاره هواروي چې پر حکومتونو یې یو لړ بندیزونه ولګول شي. د امریکا د مذهبي ازادیو په اړه د کمیسیون په دغه راپور کې ویلي هغه افغانان چې د طالبانو له مذهبي افکارو سره جوړ نه دي ژوند ډیر له خطر سره مخ دی او زیاتوي. په دې اړه کره راپورونه ترلاسه کړي چې طالبان مذهبي لګکې زوروي، عبادت ځایونو ته یې سپکاوی کوي او هم مسیحیت د اوښتو کسانو د لټون لپاره د کور په کور تلاشي کوي. افغانستان چې اکثریت وګړي سنی مذهب دي، پکې د هزارګانو سکانو او هندوانو په ګډون یو شمېر نورې مذهبي لګکۍ هم اوسي. د راپور له مخې په افغانستان کې پر مذهبي لګکۍ او د طالبانو لخوا د فشارونو په ترڅ کې د تیر 2021 کال په سپتمبر کې د ډیرو نورو مذهبي لګکۍ تر څنګ یوازنی يهود هم له دې هېواد ووت. په دې هېواد کې په دې وروستیو کې شیعه هزارګان د ډیرو خونړیو حملو په ترڅ کې په نښه شوي چې کابل، بلخ او کندوز ولایتونه د څو خونړیو حملو شاهد وو. د ځینو دغو حملو مسؤلیت د طالبانو سیال د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. خو پوښتنه دا ده چې په تیر جمهوري نظام کې چې د افغانستان مذهبي لګکۍ په تیره بیا هزارګان له ډیرو خونړیو حملو مسؤل نه وو، آیا اوسنی وضعیت له هغه هم خراب شوی چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا دغه کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ځانګړې اندېښنې وړ هېواد په توګه وپیژني؟
ومردل چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په افغانستان کې د مذهبي لږکیو پر وضعیت اندېښنه شولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یې سپارښتنه کړې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان دی د ځنګړې اندېښنې وړ هېواد په توګه وپیژني. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د مذهبي لږکیو شرایط دومره د اندېښنې وړ دي چې دا هېواد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په فهرست کې د ځنګړې اندېښنې وړ هېواد په توګه وپیژندل سي؟
خو هم داسې نه و چې په نورو ماینورټیز یا په اقلیتونو، مذهبي اقلیتونو باندې په افغانستان کې حملې نه کېدلې. فرق دا و چې د هغه وخت نظام د دې طرفداري نه کول. زه فکر کوم اوسنی تغییر په دې کې دی چې د طالبانو ځینې افراد چې پخوانی سابقه درلودل، چې په تیرو شلو کلونو کې په مذهبي اقلیتونو باندې حملې کولې، یو خو هغه نظام ته راغلې دي، هغه نظام پر اساس کې دا حملې په اخر کې زیات شوي دي او لا مخ په زیاتېدو دي. نه یوازې د شیعه مسلمانانو پر وړاندې باندې دا حملې زیات شوي دي، بلکې نور مذهبي اقلیتونه افغانستان تر کول په مجبور سول. ځینې سکان افغانستان پرې شو دی، کوم جوش چمور درلودل هغه افغانستان پرې شو. نو زه فکر کوم په دغه اساس باندې د افغانستان موقف یا مثلا رانکینګ په نړۍ کې د فکر کوم مذهبي ازادۍ په دغه کې لا کمیږي.
فکر کوي چې طالبان په دې کې پاتې راغلي دي چې په افغانستان کې د نورو وګړو په څیر د مذهبي اقلیتونو امنیت هم خوندي کړي.
نه یوازې طالبان پاتې راغلي دي، زه فکر کوم طالبان په دې کې یو نوی خپل لاس لري. یعنې تاسو د طالبانو مشرانو دغه خبرو ته وګورئ، هغه وایي چې اصلا داعش وجود نه لري، اصلا ډېر ضعیف دی او داعش د دې قابلیت نه لري، مګر بیا هم دا عملې کېږي. زما معلومات دا دي چې یعنې د طالبانو ډېر قوي افراد د داعش سره همکاري کوي په دغه حملو کې. نو زه په دغه باندې طالبان په دې کې ګرم ګڼم او مسؤله یې ګڼم. د دې نه علاوه مثلا د شیعګان باندې حملې کېږي، په شیعه مسلمانانو په افغانستان کې حملې کېږي. مګر که تاسو وګورئ د طالبان د واکمنۍ څخه وروسته د افغان سکانو په عبادت ځایونو باندې څو ځلې طالبان ورلل حمله وکړل او د هغه په بدل ځای نه یو څه مزاحمت جوړ کړو ځنې بندیان کړو. نو زه فکر کوم طالبان نشته نظریه مشترکه چې باید په دې باندې عملي وشي او دغه تر ټولو زیات د تشویش وړ خبره ده.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله د امریکا له خوا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو د شتمنۍ کنګل کېدل د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو د زیاتوالي یو عامل بولي. دغو کارپوهانو په یو بیان کې ویلي، له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي د ښځو او نجونو د حقونو وضعیت ډیر خراب سوی، خو متحده ایالاتونو هم په دغه اقدام سره چې د مرستو پیسې بندي کړي د افغان ښځو ژوند لا سخت کړی دی. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه ډلې په هغه بیان کې چې پرون دوشنبه خپور کړی ویلي، د دې ترڅنګ چې د افغان ښځو او نجونو ډېر اساسي حقونه د طالب چارواکو د هغه تبعیزي تګلارې له امله چې د ښځو په وړاندې د جنسیت له مخې مخته وړي تر پښو لاندې شوي، د متحدو ایالتونو لخوا د افغانستان کنګل شوي شتمني هم دغه وضعیت لا خراب کړی دی. په جنیوا کې میشته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه څوارلس کسیزې ډلې ویلي، د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون بهرنیو دولتونو یې د ښځو او نجونو پر حقونو د سختو محدودیت لګولو اقدامات غندلي دي. طالبان د خپلې واکمنۍ په څه باندې اتو میاشتو کې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له کړو ژمنو په شا شوي او نجونې یې نه دي پرېښي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو کارپوهانو دغه راز د امریکا حکومت ګرم بللی چې د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ په کنګل کولو سره د افغان ښځو ژوند لا سخت کړی دی. دغو کارپوهانو ویلي، د دې ترڅنګ چې پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي له اوږدې مودې راهیسې ښځو او نجونو ته شدید ګواښ متوجه کړی، د امریکا لخوا لګول شوو بندیزونو هم دغه وضعیت لا سخت کړی دی. دغو کارپوهانو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دغه راز ویلي، په افغانستان کې روان بشري وضعیت چې د هېواد 3 میلیون وګړي د خوړو پر مرستې متکي دي، له حده زیات ښځې او نجونې اغېزمنې کړې دي. دغه ډلې د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو کنګل شوي شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فبروري د میاشتې د پریکړې په اړه ویلي چې له افغانانو سره د مرستو لپاره د دغې شتمنۍ د نیمایي برخې د ازادېدو لپاره داسې شرطونه ایښودل شوي چې هغه د لګول شوو بندیزونو سره په تړاو د افغانستان خلک له دې بې برخې کوي چې اساسي بشري مرستو ته لاسرسی ولري. په هغه هېواد کې چې د ملګرو ملتونو په وینا نږدې ټول وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې ویلي چې د بشري حقونو نړیوال قانون د متحدو ایالتونو په ګډون له دولتونو غواړي چې دا مسله یقیني کړي چې فعالیتونه پر بشري حقونو د تیریو سبب نشي. دغو کارپوهانو دغه راز ویلي چې په دې اړه رسمن خپلې اندېښنې او سپارښتنې له واشنگټن سره شریکې کړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د طالبانو حکومت وایي ټاکل سوی نږدې راتلونکي کې د دوی یو هیئت تهران ته سفر وکړي. طالبان وایي دغه پلاوی به هلته له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو پر حل هم بحث وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
طالبان په نږدې راتلونکو کې ایران ته یو پلاوی لیږي. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د دې موضوع په څرګندولو سره وایي، یاد پلاوی د قضا ولوی څرنوالي څخه جوړ دی. هغه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
ولی وو د اسلامي امارت لوی سنواري او قضایي مسولینو له طرف څخه یو پلاوی سالته په ایران هواد کې د افغان مهاجرونو کوم بنديان دي او زندانونو کې کپشتا کسان دي، دا غوډ ستونزو د مسایلو په اړه باندې له ایران له هواد مسولینو سره خبري وکي او دا غوی د استرداد مسایل دی بیرته او نور دا غوی د مشکلاتو د حل په برخه کې ځینی مسایل مطرح کی انداسي او څو پلان کې.
که څه هم ښاغلی کریمی د دې سفر په اړه ډیر جزئیات نه ورکوي، خو لدی وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوی و چې د طالبان یو پلاوی تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د کډوالو د ستونزو او دغه شاند دوړو ملکونو ترمنځ د حقابې پر سر درامست شوی ورستوي او ناندریو د بحث او حل په مخه سفر کوي. ایران میاشت وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې له ایران سره د حقابې مسله ژر تر ژره حل کړي. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت بیان سید خطیبزاده په دې وروستیو کې یو ځل بیا په یوې خبري غونډه کې دې موضوع ته په ورته ډول اشاري سره ویلي و چې دا ستونزه به د خبرو له لارې حل شي او په دې اړه د افغانستان او ایران ترمنځ له پخوا کلونو راهیسې تړون موجود دی. د طالبانو د حکومت بیان انعام الله سمنګانی هم تسنیم خبری آژانس ته ویلي و چې دوی هغه تعهدات چې په خای د حقابې په برخه کې له ایران سره لرل او لري ژمن دي. له دې ورهاخوا به یو شمېر ایراني رسنیو تهران ته د طالبانو د یو ډیپلومات د رسیدو خبر ورکړی. دغه رسنیو د یو سرچینې له قوله که هم د دغه ډیپلومات د تک کره نیټه نه ده په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې یاد ډیپلومات ښایي په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې پر مخ یوسي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
او سم یو په زړه پورې راپور. له غزنی څخه یو کس پر بایسکل د حج په سفر روان شوی. دغه کس نور محمد نومیږي چې له غزنی تر مکی پورې 4501 کیلومتره سفر پر دغه بایسکل لنډوي. نور حال په دې راپور کې.
د دوشنبه ورځ سهار 15 بجې شاوخوا یو 40 کلن سړی چې سپین پاجي پر سر وو له خپل کور خپل زوړ ماډل چینایي سایکل راوېست او په شای پر واړوله. دله دغه ځای د مکې پر لور د زرګونو کیلومترو واټن سفر پیل کړ تر څو د حج فریضه ادا کړي. دی به له غزنی تر مکې 4501 کیلومتره سفر پر دغه سایکل لنډوي. دا د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسیدونکی نور محمد دی. هڅه مو وکړه چې د دغه سفر په اړه له نوموړي سره خبرې وکړو، خو خبرو کولو ته آماده نه سو. حاجي محمد امین بیا د نور محمد د تر زوی دی. نوموړي د نور محمد په اړه ازادۍ راډیو ته وویل له تیرو دوو کالو څخه په دې هڅه و چې پر سایکل حج ته لاړ شي، خو هیڅ قانوني اسناد یې نه لرل. دی وایي اقتصادي وضعیت یې هم سخت کمزوری او په کور کې یې واړه ماشومان او یوه میرمن پاته دي.
عام سایکل ده ورسره، یو خپل دود کالی دي ورسره،
که څه هم چې نور محمد ایران او بیا له هغه وروسته سعودي عربستان ته د اوښتلو لپاره هیڅ قانوني اسناد له ځان سره نه لري، خو حاجي محمد امین وایي ډیری وخت دغه ډول کسانو ته اجازه ورکول کیږي.
موږ ولا خوشحاله ډیر موږ دوای ورته وو چې په مساجد کې موږ دوای شو، موږ وایو چې د الله تعالی قدرت دی او برزیات ادا کولو لپاره تللی ده. خدای تعالی دې مشتری وکړي ورسیږي. زیات اندازه خلک کلي دي په همدغه ډول باندې. هغه هم د هندوستان څخه موږ په سعودي عرب کې هغه راغلي وو چا سره بېځای نه وي، خو اوس موږ خدای سنیت راغلي وو، موږ ته لار راکړې ده. نو دا خلک نور هم ورته ویلي وو.
دا نور محمد پرنګ ډیرای کسان د نړۍ له ځینو هیوادونو څخه نورو هیوادونو او سیمو ته په سایکلونو سفرونه کوي، خو په داسې حال کې چې هغوی به د سفر اسناد، پاسپورټونه، ویزې، خوراکي توکي، درمل او نور اړین شیان له ځان سره ولري.
دراپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ملک سلمان نړیوال خیریه بنسټ وایي د کابل په ګډون یې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اړو کسانو ته د خوراکي مرستو د ویش لړۍ پیل کړه. د دې پروګرام پلي کوونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دغه مواد د $1,000,000 په ارزښت دي چې شاوخوا 3,600 کورونیو باندې ویشل کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
پنځه څلوېښت کلن عبدالرحمن د کابل ښار پی وی سیمه کې د بوټانو ګنډولو یوه وړه غرفه لري. نوموړي ته چې د اته کسیزه کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده وایي په ورځ کې شاوخوا 1,000 افغانۍ ګټي، خو په دغو پیسو یې د کور خرڅ نشي پوره کولای. عبدالرحمن سره له دې چې خپل ځان اړمن بولي، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مرستو د ویش له بهیره شکایت کوي.
زیاتې مرستې راځي خو موږ ته نه رارسیږي. تر اوسه یې زما څو ځلې تذکیرې اخیستې او ژمنه یې راسره کړې، خو هیڅ هم نه دي رارسېدلي.
خو دا یوازې عبدالرحمن نه دی چې له اقتصادي ستونزو سره مخ او د مرستو له ویشه شکایت کوي. د دې په څیر په سلګونو نور کسان هم له ورته حالت سره مخ دي. په ورته وخت کې د ملک سلمان نړیوال خیریه بنسټ چې مرکز یې په سعودي عربستان کې دی، د دوشنبه په ورځ په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د روژې مبارک میاشتې په خاطر له اړمنو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. په دغه مرستو کې وړه، غوړي، بوره، لوبیا، وریجې او خرما شامل دي. د دغه مرستو همغږي کوونکی احمد ولی یوسفزي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه پروژه د مرکز ملک سلمان چې مقر په سعودي عربستان کې دی، څه د پاسه $1,000,000 دی. په دغه پیسو به 3,600 کورنیو ته شپږ قلمه خوراکي توکي چې 2.5 کیلو کېږي توزیع کېږي.
د ښاغلي یوسفزي په خبره دغه مرستې اوس مهال په کابل، ننګرهار، کونړ، بلخ، پکتیا او هرات ولایتونو کې ویشل کیږي. د دغه مرستو ترڅنګ یو شمېر افغان سوداګر هم د روژې میاشتې په خاطر له اړمنو سره خپلې مرستې پیل کړي. وروسته له هغې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د راپورونو له مخې د بېوزلۍ او بیکاري کچه پراخه شوې او دغه شان د سوالګرو شمېر هم زیات شوی.
په راروانو لسو دقیقو کې احمد تکل د راپورونو په بله ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دا برخه له پکتیا نه په یو راپور پیلو. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ مخورو او مشرانو د نجونو د ولور د کمولو په اړه خبرې کړې. دوی په دې مشورتي غونډه کې ویلي دي چې لوړ ولور د ډیرو خلکو او کورنیو لپاره ستونزې جوړې کړې او باید د کمولو په اړه فکر وشي. په پکتیا کې د طالبانو چارواکي د ولور د کمولو په اړه د یوې موافقې خبره کوي او وایي چې نتیجه به یې په بله قومي غونډه کې اعلان شي.
د پکتیا ولایت د سمکنې ولسوالۍ قومي مخورو، دیني عالمانو او ځوانانو په یوه ګډه ناسته کې پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به د دود شوي ولور اندازه راکموي. دوی ویل د ولور لوړې اندازې کورنۍ له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کړي او ځوانان د ولور د ګټلو لپاره کلونه کلونه په بهرنیو هیوادونو کې مسافرتیاوي کوي. د څمکنۍ ولسوالۍ یو تن مدني فعال رحمت الله هیوادمل د دې مشورتي ناستې په باب ازادۍ راډیو ته وویل جرګه د ولور د اندازې د کمولو په اړه هوکړې ته ورسېده او په راتلونکي ناسته کې به د ولور اندازه اعلان شي.
په یوه آواز ټولو خلکو دغه غوښتنه د موجوده نظام څخه همدغه و چې څومره چې زر کېدلې شي په دغه موضوع باندې کار وشي تر څو ځوانانو په دغه برخه کې له انحرافاتو څخه منع شوي وي او له هغې وروسته به په ډېر نږدې راتلونکي کې په دغه باندې عملي کار کېږي.
د مندخیلو قومي مشر میرګل وویل نظر داسې و چې د ښځې ولور 3,000 افغانۍ وي، خو مشرانو وویل په 3,000 افغانۍ نن سبا د واده لګښتونه نه پوره کېږي او په دې پرېکړه دې له سره کتنه وشي. نوموړي وویل
مشران کشران غریبان کشران موږ ټول په سینو کې مړه شول، موږ دې طرفدار او ټول غریبان لاړ دي. پاکستان کې سینو څو روپۍ وړل، پیران کې مړه شول او راغله، په ترکیه کې مړه شول. دا د ټولې موږ ورونه دي، څوک په دبي کې پروت دي، څوک په سعودي کې پروت دي. دغې لپاره ټول سپینګیري مشران شول، موږ خویان دي، میا خویان دي دي ورې ریچې دي انداسي زړې شي مقصد دغه موږ ټول طرفدار موږ منو موږ منلې ده.
قومي مشر بختوري هم وایي د ټولو پریکړه دا شو چې په ګډه به داسې ولور ټاکي چې هغه د اوس وخت سره مناسب وي او بیا به یې په ګډه پلي کوي.
موږ به دغه ولور دپاره د اسلام په چوکاټ کې، د قرآن په چوکاټ کې، د اصولو په چوکاټ کې یو قسم ولور ټکو، په هغوی به بیا به ټوله مشوره کوو، په مجموع کې به یو ځای اعلانوو او بیا به پرې عمل کوو.
د سمکنیو دینی عالمان هم د قومي مشرانو د ولور د کمولو پریکړه پر ځای بولي او وایي دوی په دې ګام کې د مشرانو ملاتړي دي. د سمکنیو اوسیدونکي مولوي سمیع الله ساجد وایي
د ولور د ګټلو لپاره موږ ځوانان ورونه خارج ملکو ته چي ولیت دي او بو کې د میانو خوراک شو تر په کلونو کلونو خپل کوروت نه دی رغیل د دې لپاره چې خپل ولور پورا کړي، د ځان لپاره نکاح برابر کړي. نو په ډیرو مشکلاتو کې خلک راګیر و. علما کرامو د قران او د حدیثو پرونا کې خبره ورته وکړه، ګریو د خپل ټولنې د ارتیا په برا کې خبره ورته وکړه چې دغه مشکل چې حل شي ډیر ښه اقدام دی او ډیر خلک د دینه خوشول و.
بلوري ته د پکتیا د سمکنې ولسوالۍ چارواکي وایي چې دا قومي ناسته د خلکو د غوښتنو پر بنسټ راغوختی و. د سمکنې ولسوال مولوي عزت الله مخلص وویل
دا دی دلته د دغه مشتو قومونو ولسونو غوښتنه و چې د مونږ دغه مشکل دی امارت را حل کړي، د مونږ د حمایت وکړي چې دغه ولور راکم کې. دلته په نورو ولسوالیو کې هم داسې پریکړې شوې دي د قومي مخورو لوخانه، موږ هم د هغوی په تایید د هغوی په نقش قدم باندې دلته داسې یوې فیصلې ته رسېدلې یو انشاءالله چې په لنډ وخت کې به د دوی دغه ولور راکم کړو او د خلکو مشکل به ورسره حل شي.
یاد دوی څه موده مخکې په خوست کې هم لسګونو قومي مخورو، دیني عالمانو او ځایي چارواکو په یوه جرګه کې د ښځو مهر 3,000 افغانۍ کېښود، خو وروسته ونه ارزول شوه چې په یاده پرېکړه خلکو څومره عمل کړی او د دې پرېکړې په پلي کېدو کې څه ستونزې او نیمګړتیاوې پیدا شوې دي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
اوس هم په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه وړاندې کیږي چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی ده.
پا
پر افغان خاوره د پاکستان د بمباریو په تړاو د طالبانو د حکومت د دفاع د وزیر یعقوب مجاهد غبرګون د یو شمېر ورځپاڼو پام وراړولی. سیډنی مارننګ هیرالد لیکلي پر کونړ او خوست د پاکستان تر برید وروسته چې د راپورونو له مخې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، ملا یعقوب ویلي چې نور به داسې یرغل ونه زغمي. سیډنی مارننګ هیرالد لیکلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو واره د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې لانجې او شخړې رامنځته شوې. ورځپاڼې د ملا یعقوب مجاهد خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي هیواد ته یې له ګاونډیانو هم ستونزې او تکلیف ورسیږي او پر کونړ باندې برید یوه بېلګه ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو سرحدي لانجو باندې ګڼو پاکستاني ورځپاڼو د هغې ډلې اکسپرس تریبیون مقالې خپرې کړې. د اکسپرس تریبیون په مقاله کې ادعا شوې چې د افغانستان واکمن حکومت د پاکستان له پرله پسې جدي غوښتنو وروسته بالاخره د پولې له اوږدو د پاکستاني طالبانو د لرې کولو لپاره لاس په کار شوه. د یو پاکستاني چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی زیاته کړې چې ځینې ډلې وارد مخه د پولې له اوږدو لرې شوي او موږ په دې تمه یو چې دا ډلې پاکستان ته بیا ګواښ پیښ نه کړي. شنبه درې پاکستاني پوځیان په یو برید کې ووژل شول. دا د هغو پیښو لړۍ ده چې د پاکستاني چارواکو په ادعا عاملین یې د افغانستان په خاوره کې پټ دي. طالب چارواکو لا د پولې په اوږدو کې د پاکستاني طالبانو د لرې کولو د ادعا په اړه لا څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې له افغان خاورې هیڅ چا ته د ګواښ جوړولو او برید اجازه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو اندېښنه ښودلی چې د طالبانو لخوا په ښځو لګېدلو محدودیتونو او له افغان ښځو سره په تاوتریخوالي سربیره د امریکا لخوا د افغانستان د پیسو کنګلولو تر بل هر چا زیات د افغان ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر د ملګرو ملتونو د کارپوهانو اعلامیه په خپله ویبپاڼه خپره کړې ده. په اعلامیه کې له متحدو ایالتونو غوښتل شوي چې د افغانستان بانک څه باندې ۱ میلیارد ډالر کنګل شوي پیسې ورخلاصې کړي څو بشري مرستې له کوم خنډ پرته اړمنو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس 30 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغې اندېښنې ته هم اشاره شوې چې له ژمنو سره سره لا هم افغانستان ته د مالي امکاناتو د برابرولو او اسانتیا په برخه کې شوې ژمنې سمې نه دي عملي شوې.
د هم په وروستۍ برخه کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل آواز.
دا چې فضل محمد د کندهار خبرو کوم چې افغانستان ټول په شوکې هغه خلک اوس ناشتي چې هغه خاصه مسکینانو مرستې شروع لا ته آماده دي او درواغ وایي ملت خطه باسي او مسکینان وهل کېږي. ډېرې ظلم زیاتې شروع دي، خبرې الا نیول کېږي، د هغو په باره کې شور نشته او دا د راډیو مجلې پروګرام کې باید نوښت پیدا کړي، مرکې وشي، د سندرغار دفتر باید خدمت وکړي چې په کوټه کې او خارج کې ډېر افغاني غزل شخص د هغو سره مرکې وشي. ټول افغانستان د مسکینانو د لاسه لار نه لري، هېڅ خدمت نه لري.
بلکې څنګه ولات نه خبرې کوم طالبان چې کوم کار وکړي، یعنی پوجي ما او ټیک ټاک چې باندې پراخ غبرګونونه راخورول شوي دي، حتی مظاهرې هم شوي دي. دا طالبانو او مشر ثابت دا خبره زه هم کوم او نور خلک هم سوي بېخي د عقل کار شیخ ثابت کړی دی. نو که شیخ دی خو عقل یې د اطفال دی یا د کودکانو دی، نو زه دا ورته وایم
غزنی ولایت نه تاسو ولې نه پوهېږئ؟ تاسو د پخوا په شان کې څه بدل شوي؟ که چېرته بدل شوي نو بدلول خو داسې نه وي. تاسو خپله باندې سوچ وکړئ، 10 لک نفر دلته کار کوو، دا 10 لک نفر خو ټول کافر نه وو. دوی خو بچیان لرل، کور کې ناموسونه لرل، اوس هم واړه بچیان پوه شولې فکر کوي، بازارو ته راوتلي دي، پالش کوي، په بازار کې ناست وي، سوال کوي، آیا هغه تاسو خوندې نه دي؟ آیا هغه تاسو مندې نه دي؟ آیا هغه تاسو ناموسونه نه دي؟
جامان الله د هلمند ولایت مدالي ولسوالۍ سنجر شرعي خانوادي راډیو څخه کېدې شو. سمو تاسو چې مرګري ملتونو فالسو دغه استازي د افغانستان د حالاتو سولولو لپاره وټاکل شو نو موږ ډېر خوشحاله شولو. دا چې د اوس په اوسني وختو کې په خپله وینا کې وویل چې موږ به هر څه د حساب ورکولو لپاره وکړو، دا خو بیا ډېر ښه خبره وه. خو دغه څلور سوه لس میلیا د لارې موږ چندانې دغه اړیکه نهشو سره برابره والی، د دوی مسولیتونه ډېر دي. موږ د ازادي راډیو د لارې څخه غواړو چې دغه کس د مشکلاتو په باب موږ ته پوره معلومات ستاسو د راډیو د لارې څخه راکړي، څنګه چې د تېرو مشکلاتو له خاطره خارجیانو زموږ دوسیه یعنی شخصا زما دوسیه د ملګرو ملتو د کندهار مرکزي یعنما ته وسپارل. خیر خو هغه د ډېرو تحقیقاتو وروسته هم اوس موږ ته که بېخي دا سرحد ورک دی، بېخي دغه ادرس راڅخه ورک دی، موږ پوهېږو نه چې نور مشکل د مشکلاتو د رسېدګۍ لپاره څه وکړو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د دې برخې مطالب هم دومره و. زه احمد تکل خدای پامانی در سره کوم او تاسو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ترابولم.